The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي ګرانو قدرمنو او ریدونکو او لیدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبه ورځ د کال 2018 د اګست میاشتې 10 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورټونه لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. خو لا اول هم تاسو غوښی د دې خبرونو خلاصه ته
د پاکستان د مرکزی کابینې غړي او د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو د ترګری په ضد د ریاست په ناکامۍ نیوکه کړې دي. نوموړی وایي چې تر څو ټول ادارې په یو لار نه سوي تر هغه د ترګری په ضد جګړه کې برای نسی مندل کېدای.
اخوا د افغانستان پولی ته نږدې خیبر قبایلی سیمه کې د پاکستان پوځ نن بیا د مشکوکو ترهګرو په پټو اډو باندې هوایی بریدونه کړي دي. د جګړې ځای کې بې طرفه خبریالان کار کولی نشي خو دواړو خواوو یو بل باندې د زیان اړولو دعوی کړي دي.
او د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې په هغه هیواد کې د سکولونو ته تحفظ ورکړي.
دا او یو شمېر نور موضوعات لرو چې ستا سره به په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا شراغلاسته او هم په دې خبرونه کې پایل کوو. د پاکستان د بلوچستان ایالت څخه چیرې چې بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي د هغه مشر او د مرکزی کابینې غړي حاصل بزنجو ویل دي چې په بلوچستان کې د ترګری د پیښو پړه په افغانستان او هندوستان باندې د اچولو خبري شایي چې په کراچۍ او لاهور کې خوند کوي خو په پېښور کوټه او قبایلی سیمو کې دا خبري بې ځای دي. نوموړي ویل چې د ترګری په ضد ریاست سیاست او امنیتي ادارې دا ناکامه سوي دي او په کار دي چې ټول ادارې په یو خلسي او په یو ځای د ترګری په ضد جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبري په چمن کې له خبریالانو سره د خبرو په محل کړي. تفصیل یې نعمت الله سره دی په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچ کام پرست جماعت نېشنل پارټي مرکزی مشر او وفاقي وزیر حاصل بزنجو وویل په بلوچستان کې سوي ترګری د پیښو پړه در او افغانستان پر سر د اړولو خبرې په لاور او کراچي کې شی لګیږي. موږ د بلوچستان هغه کریم خلک د لاس ور کړل کم سی بیا په صدی نسی پیدا کېدای. دا خبر حاصل بزنجو دلته په چمن کې د عوامي نېشنل پارټي ایالتي مشر اصغر خان اسکزي د ورور اسکر خان چې د کوټي په حمله کې وژل شوی وو د هغه پاتې د مراسمو په محل د خبریالانو سره وکړه. د حاصل بزنجو سره د ګوند نور مرکزی مشران هم ورسره وو. حاصل بزنجو په دغه محل نور زیاته که چې د ترګرو په ضد هر ورځ اپریشن د مسلې حل نه دی. هغه مسله حل کول پکار ده چې د کوم څخه دغه ترګری پیدا کیږي او کوم ادارې پیدا کوي.
آپ ایک دفعہ آپریشن کر لیں گے دو دفعہ آپریشن کر لیں گے مگر ہر روز سینکڑوں لوگ نکل رہے ہیں. جب تک آپ سوچ کو ان اداروں کو جو دہشت گردی کی وجہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں جب تک ان پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے آپ سرفیس میں جتنا آپریشن کر لیں آپ داڑھی کو جتنا کاٹے وہ نکلتا رہے گا.
حاصل بزنجو نور زیاته که پروان حالاتو کی نیشنل ایکشن پلان د پیلی دو ټوله ذمہ دی تر څو ټوله پر یو پاڼه سر متفق سوی نه وي دغه حالات به روان وي.
پولیٹیکل پارٹیز کی فیلئر ہے حکومتوں کی فیلئر ہے ریاست کی فیلئر ہے اس میں ہم سب مکمل ذمہ دار ہیں اس کے کیونکہ جب تک ہم سب ایک پیج پہ آ کے چاہے وہ فوج ہو پارلیمنٹ ہو حکومت ہو عدلیہ ہو پولیٹیکل پارٹیز ہوں جب تک وہ ایک پیج میں آ کے اس سے نہیں لڑیں گے اس وقت تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے.
حاصل بزنجو نور زیاته که اس د سی پیک د حفاظت لپاره د لاور او بلوچستان په حالاتو کې ډیر فرق دی تر څو زموږ استخباراتي ادارې هغه ځای ته ورسیږي چې چیرې خودکش بمباران تیارېږي نو به دغه مسله په خپله حل سي. داعش پاکستانی او افغاني طالبان یوازې نمونه دي دغه ټوله یو دي.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں یہ خالی نام ہیں کوئی ٹی ٹی پی ہے کوئی افغان ٹی ٹی پی ہے, کوئی پاکستانی ٹی ٹی پی ہے, کوئی داعش ہے, یہ سب ایک ہے. یہی احسان اللہ احسان جو آج ویڈیو جاری کرتا ہے, آج سے جو 3 سال پہلے وہ کیا تھا, وہ ٹی ٹی پی تھا, آج وہ داعش بن گیا ہے. تو یہ سارے سرے ان کے ایک ساتھ ہیں, یہ سب ملے ہوئے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے.
د نیشنل پارٹی مشر حاصل بزنجو نور زیاته ک سترسو د خیتی ټول امسایه ملکونه سره یوځای نوي سوي د ترګری مخنیوي نسی کېدای. پرون افغانستان د ور په لمبو کې و, نن دغه د ور لمبي پاکستان ته راغله, سبا وبل ملک ته منتقل کېدای سي. نعمت الله سرحدي, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, ٹی وی چمن.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د ډی وریجو خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. او وینې رازو یو بل راپور ولوري ته, یو ځل بیا زو د کوټې ولوري ته چې د اگست 8 مینیټې د کوټې په لوی سیول روغتون کې په تر سره شوې خونړۍ برید کې د یو شخصي تلویزیون کیمرامین چې 28 کلن وو او نوم یې شهزاد خان وو, هغه هم خپل ژوند له لاسه ورکو. د هغه یو نږدې ملګری او خبریال نصیر احمد د مشال راډیو خبریال ایوب ترین سره په دې حق باندې خبرې کړې دي. د هغې ژوند پاک لې تفصيلات وړاندې کړې دي. دغه ویډیو په پګړ سره وګورو.
زما نوم نصیر احمد دی, زه خپل میډیا کې فوټو جرنالیسټ یم. اور دای چې د زما حق شه او تراغ زیاد ما دوستو د تقریبا 12 کال کېږي میډیا تراغ لیدي, اور ډیر کم ټایم کې دای چې ډیر مخترا لیدي. آج ٹی وی کے کار کے دے وہ کوہستان اخبار کے دے چی دے ایز اے پی این برتی سو آغا باد مخت مخت رات لے کاپی پیسٹر سو دا اخبار کاپی ہے جوڑا ہوا نیمشپ چھ دے 2 بجے دے تلے اخباروں نے جوڑا ہوا لے بھی آغا باد قرار قرار آلے اس میں جو بل شہید ہے شہید ارشاد مستوئی ہو نو دے ترما کچھ نہیں ہو ما دا ارشاد مستوئی پاوا لکی چھ دا ویڈیو کار اریز دا کا اور بیا آغا باد ارشاد مستوئی شہید سو دفتر بن فیرنگ سو خرکے شہید سو بیا آغا باد کرا کرا دنیا ٹی وی ترالی التے ادوا کالے تیر پر بیا آج ٹی وی ترالی آج ٹی وی تقریبا وہ کالے تقریبا کیجی چالا تکار کی. اور شہزاد خان چدے کیمرامین ہمو رپورٹر ہمو اور دا گرد کارو نہ تا کھوالے دادا تقریبا درے کشنیان دیں یو مشر لور د شپ و کال غدا ازو ی 15 کال غدی یو بل زو ی دی هغه د درې می دوی درې می است دی دوستی کی نست د د پر هغه الفاظ نست چې زو وایم د غرنګ سړی یو خوش اخلاق او د چا بد نه وشت نه سمه.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه دغه خبرونه دوام لري. او زو یو بل راپور ولوري ته چې د افغانستان پولې ته نږدې خیبر قبایلی سیمه کې د پاکستان پوځ نن بیا د مشکوکو ترهګرو په پټو هوایی اډو باندې بریدونه کړي دي. او د جګړې ځای کې بې طرفه خبریالان کار کولای نشي, خو دواړو خواوو یو بل ته د زیان اړولو داوی کړی دی. په دې حق لباندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د زمونږ ډیوره جو خبریال ابراهیم شینوارینا حال پختلې وو دغه تاسو وړاندې کوو.
دغه عملیات چې کوم د پیرا علاقې د هغه سیمې کوم چې د افغانستان د پولیسو سره تیر مدي او د کوپشیلو کام دلته په خوا میشت وو, په دغه کې پوز پرون داوی کړی وی چې قریبا 14 جنگلانه وجود دی او دا غو تقریبا شپږ د پټې ځایونه هم تباه کړی دي. نن سهار وختي د هغه نه کوم چې معلومات ترلاسه شوي دي, دا غي لمخه په دغه ځای کې د ځمکې د نن خښ شوې او چاودونکو موادو د وجې دوه پوځیان وژل شوي دي او تقریبا درې د نورو د کټې کې دوه هم خبر راغلی. که څه هم آی اس پی آر یا د پوز خبرې څنګه چې د هغه د دغه خبر پخلی نه دی کړی, خو ځایي د پولیسو انتظامی یا چې کوم هلته ځایي سرچینې دي هغو نه دا خبر ترلاسه شوی چې پوز ته په دغه عملیاتو کې په هغه مهال کله فوج مخکې وړاندې د وینو ته پرمختګ کاوه په دغه مهال دغه جنګونه له مخې ته راغلي دي.
او شنواری صاحب، په دغه عملیاتو کې پاکستان د وسلوالو په ضد کومې وسلې کاروي؟
موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د پوځي عسکرو نه یا د پوځي مامورینو نه، په دغه کې هوایي بریدونه هم شوي دي، او دغه نه شاته چې کوم د بازار د خخیر علاقه د مشتری کیمپورتي هغه ځای کې یا د هغې نور خواوشه چې کوم د غرونو سرونه دي هلته یا درنې وسلې یا توپې هم ځای په ځای کړي وو، د دغه توپو په ذریعه باندې هم هغوی دغه ځایونه پناه کوي. او داسې هم معلومات دي چې پیدل فوجونه یا ځمکې فوجونه هم دلته داخل شوي دي او وړې وسلې هم استعمالولی شي.
او کم تنظیمونه په دغه سیمه کې موجود دي چې وسلوال دي؟
پرون چې کوم دغه ځاینه رابطه شوې وه د لښکر اسلام ډلې په نوم باندې، او هغوی د پوست کومې دعوې رد کړې وې، او هغوی دا ویلي وو چې دلته د هغوی مرکزونه چې دي هغه ټول محفوظه دي. نو دا ښایي چې لښکر اسلام خو کم از کم دلته موجود دی، ځکه چې هغوی د پوست دغه دعوو تردید کړی دی. په خپله د حکومت چې کومې سرچینې دي هغه دی چې دلته د لښکر اسلام او نور لښکر اسلام سره سم د طالبانو او د هغې سره تړلو د نورو وړو تنظیمونو هم دلته د پټې ځایونه وو، مرکزونه وو، او هغوی دلته فعالیت لرل.
دغه عملیات چې چیرې روان دي، کله دغه سیمې نمونه راته وشایست، او همدا چې غرنۍ سیمه ده او که هواره؟
د افغانستان سره چې کومه زموږ پوله دلته لګېدلې، دلته د مورګي غر دی، د مورګي غر مغربي او خالق افغانستان دی، او مشرقي اړخ ته پاکستان پوله ده. د هغې سره خوا کې بیا د کشکول علاقه ده، خو بیا د هغې نه ډېر ښکته د عملیات چې کوم دی اوس دوام لري. دغه ته د راجګل درې او راجګل دره دا د کوکې خیل علاقه ده، د دغې نه لاندې بیا دوتوی هم دی، وچې ونې علاقه ده، تیری ده، او مهربان کلی دی، نور هم داسې واړه واړه کلي دي. خو دغه لاندې چې کوم کلي په دغه باندې پوز څه موده وړاندې خپل کنټرول ترلاسه کړی و، راجګل په اخله باندې دا ویل کېږي چې چونکې دا غرییز علاقه هم ده او دلته ډېر ګڼ ځنګلي دي، او دغې ځنګلو په وجه باندې جنګیالانو ته دا یو ایډوانټیج و چې هغوی به دلته خپل د پټې ځایونه جوړول، او هغوی به په اسانۍ سره نه په هوایي بریدونو سره او نه د څو په ګولهبارۍ سره په نښه کېدی شول، ځکه اوس دغه ځمکې عملیات هم دلته پیل کړي شوي دي. ورسره دغه سیمه چې ده د تیرا چې د میدان مرکز دی، هغې سره هم نږدېوالی لري، او بیا دغه نه چې لږ مخکې تاسو شمال طرف ته لاړ شي، نو هغه ته کې بیا دوی حیدر کنډو په نوم باندې د قرمې سره هم خپله پوله لري.
ډېره مننه شنواری صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا. په دې خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم ریپورتونه او امریکای ستاسو لپاره لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. خو یو ورځو د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی ولوري ته چیرې چې ځایی پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي په هغه ایجنسی کې د 15 مشکوکو ترګرو کورونه وران کړی دي، او دا کار یې حالت د یوې ځایی جرګې په مرسته کړی دي. پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دغه 15 واړه کسان په امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو ککړو. تفصیل یې ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
جرګه کې شامل ملک ګلشاه ساپی وایي سیمه کې به ترهګر عملیاتو ته نه پرېږدي، او دوی حکومت ته باور ورکړی چې په غټه کچه دې پوځي عملیات نه کوي، او دوی به په قومي کچه د ترهګرو مخه نیسي.
د حکومت دا یو خبره وکړه چې موږ په علاقه کې اپریشن نه کیږي، او موږ چې کوم چې کوي که تاسو ته کوم شرپسند معلومي یا شرپسند موجود وي، نو موږ قوم به د هغې ملګرتیا نه کوم. که هغوی خلاف حکومت کومه کاروایي کوي، نو موږ به د حکومت سره اوږه په اوږه باندې ولاړ وي. د ارصافي قوم مشرانو د حکومت ته په تېر وخت کې معاهده کړې وه.
د تحصیل ساپو علاقه په اول کې د وسلوالو مضبوط ګړ پاتې شوې، او په مومند ایجنسۍ کې طالبانو تحریک هم دغې سیمې نه شروع شوی و، او دغه علاقې سره تعلق لرونکي جماعت الاحرار ډله اوس هم په مومند ایجنسۍ او هیواد نورو برخو کې بریدونه کوي. په نږدېو کې د کوټې چاودنې پړه هم په غاړه اخیستې وه، خو چارواکي وایي چې دغه تنظیم فعالیتونه یې په ایجنسۍ کې ختم کړي، او اوس د افغانستان نه عملیات ترسره کوي. او د بره مومند ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ حسیب خان وایي چې افغانستان سره په پوله سار سیوا کړې، او سکیورټي ادارو ته د ځی خلکو مرسته هم حاصله ده.
تقریبا 68 کیلومتر بارډر د افغانستان سره، دا 88 کیلومتر بارډر دا د پور اس دی، انفلټریشن بکې ډېر زیات چانس دي، مطلب ال سره بکې هر کس موومنټ کې دي شي. خدا دا قوم یو مهنت دی، یو همت دی چې هغه زی په زی خپل زی مواری چې تکړه ده، او زی په زی په مشکل وخت یا په داسې موقع باندې پولیټیکل ایڈمنیسٹریشن چې دی
سمو د وړاندې ځای انتظامیا دړکه ورکړې وه چې ایجنسۍ کې به ضربې ضب تری عملیات شروع کوي، خو ځایي خلکو دې یقین دهانۍ پس چې خاورې امنیت ذمواري به ترسره کوي حکومت دغه فیصله واپس واخیسته. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسی.
قدر من اوریدونکو د ډی ورېډیو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو سره به نور راپورونه هم په خبرونه کې شریکو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د پاکستان سینټ په کراچی کې د رینجرز قواو په اړه د یوې بشري حقوقو د ډلې راپور رد کړی دی او وایي چې نه یوازې دغه ډله جالی ده بلکې ریپورت یې هم بې بنسټه دی. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو سره شریکوي د ډی ورېډیو خبریال پیرولا چا په دې ریپورت کې.
د تیرې نهې پروز د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د پاکستان د فوج ماتحته ادارې رینجرز لخوا کراچۍ کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو نه کېدلو رپورټ جالي ګرځولې دی. کوم رپورټ چې د بشري حقوقو یو غیر مقبول هیومن رائټس آن ساوت ایشیا نومې تنظیم لخوا جاری کړی شوی و، او بیا رینجرز دغه رپورټ د خپلې دعوې په حق کې د کمیټې پر وړاندې پیش کړی و. حکومت مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې غړي فرحت الله بابر ویلي چې کله د دغه تنظیم لټون وکړو ورته پته ولګېده چې دا تنظیم اډو پاکستان کې وجود نه لري، او دا چې په هانګ کانګ کې ناس یو تن دا تنظیم چلوي او د دې تنظیم بل یو عہدیدار یا ذمہوار چاته معلومه نه دی. فرحت الله بابر ویلي چې د دې تنظیم داوه ده چې د پاکستان نامتو خبریال رحیم الله یوسفزی هم د دوی سره کار کوي، خو چې کله د رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل نو هغه هم د دې تنظیم سره د کارمندۍ نه لا تعلق سرګنده کړې ده. په دې معاملي یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې فرحت الله بابر وایي چې رینجرز په خپل دغه اقدام نه یوازې خپل ادارې بلکې د فوج ساخت ته هم زیان رسولې دي.
پاکستان کې ایک انتهایی اهم ادارې رینجرز کے کردار پر ایک سوالیہ نشان اب کھڑا ہو گیا. اس طرح کی رپورٹ کا سہارا لے کر اب تو لوگ کہیں گے کہ جناب اگر رینجرز کوئی بات کرتی ہے تو اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. اٹ مینس کہ رینجرز کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان پڑ گیا.
دی وای چې دا سه معمولی خبره نه ده چې د پاکستان یو ذمہوار ادارې او جالی رپورټ د سینټ کمیټې تړوان نه کوي، ځکه د دوی کمیټې وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته د دې معاملې د پلټنو وینا کړې ده. فرحت الله بابر زیاته کړه چې د دې رپورټ مخې ته راتلو نه پس د رینجرز په دعوو او کارکردګۍ باندې سوالونه راپورته شوي دي، او دا چې د پاکستان اولس به اوس څنګه د فوج او ماتحت ذمہوار ادارې دعوې په سنجیدګۍ سره اخلي. واضح دی وی چې رینجرز د تیرو دوو کالو راهیسې د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت په چارو کې بوختې، او د مرکزی حکومت داوه ده چې د رینجرز دغه اقداماتو په نتیجه کې په ښار کې د امنیت وضع تر ډیر حده پورې په ځای شوې ده. خو د کراچۍ نه منتخب اکثریتي ګوند ایم کیو ایم او د بشري حقونو تنظیمونه رینجرز باندې دغه عملیاتو کې په لوی کچ د بشري حقونو د خلاف ورزو تورونه لګوي. د پاکستان په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی یو غړی کامران عارف وایي چې په کراچۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو په تورونو کې حقیقت تخکاری، ځکه چې وخت په وخت د دوی تنظیم ته هم د بشري حقوقو د خلاف ورزو شکایتونه ملاويږي.
ورجی دے بارہ کے حتی خبر نشی کے دے خو او الزامات دیر دی او ایچ آر سی پی تم تقریبا ریگولر بیسز باندے دا سے دا غرازی کمپلینٹس رازی چلتے کے دے انسانی حقوق کو خلاف ورزی کی.
کسا ہم سندھ ایالت کے واکمن پیپلز پارٹی رینجرز تا دا امنیت زے کول لپار زانگڑی اختیارات ورکڑی دی، خو پیپلز پارٹی ہم اکثر دا رینجرز نہ سر ٹکوی او صوبائی حکومت پر رینجرز باندے دا ورکڑی شو اختیارات نہ تجاوز تورو نہ لگوی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس همزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې د پاکستان د پلان او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال د کوټې په پوهنتون کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي لوی لار کې څه بدلون نه دی راغلی او هم په پخوانی نقشه به جوړیږي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لومړی ترجیح په بلوچستان کې پرمختیایی پروژې شروع کول دي او بلوچستان له نورو صوبو سره برابرول دي. تفصیل یې حامد سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د منصوبندۍ او د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال په بلوچستان پوهنتون کې یو سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداری لوی لاره دوی یو انچ هم نه ده بدله کړې. د دله خولې چې لومړی به لویدیځه لاره بشپړه کړي، له کاشغر څخه تر ګوادره پورې لویه لاره د پنجاب په لوري بدلول د تشې ګنګوسې وبللې او ادعا یې وکړله چې پر دې لاره باندې په ډېره چټکتیا سره کار روان دی. مرکزی وزیر احسان اقبال دا خبره هم وکړله چې له ګوادر څخه بیا تر کوټې پورې لویه لاره به د روان کال د دسمبر په میاشت کې تر سره شي. دا احسان اقبال له خولې د اقتصادي راداری د لوی لارې د صنعتي مرکزونو د جوړولو لپاره دوی و صوبایي حکومتونو ته د پلان د ترتیب کولو لپاره هم ویلي دي. د پاکستان مرکزی وزیر احسان اقبال یو ځل بیا ادعا وکړله چې له کوټې څخه تر پېښوره پورې د ژوب بوستان د اورګاډي د پټلۍ فیزیبیلیټي راپور دوی تیار کړی دی. احسان اقبال وویل چې د ګوادر نړیوال هوایی ډګر باندې د چین له لوري روان کار په آخري پړاو کې دی.
سی پیک اصل پوتنشل یہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا ان تینوں کو ہم انٹیگریٹ کریں.
د اقتصادی راداری د لوی لارې اصل مرامدا دی چې سولی آسیا، چین او مرکزی آسیا له یو بل سره وتړل سي، لکن د تیرو وختو خندونه په لار کې موجود دي.
لیکن ماضی کے جو سٹمبلنگ بلاکس ہیں وہ ہمارے راستے میں ہیں.
د په خبره د گاونډي هیوا دوللوري د سیسی هم روان دي. احسان اقبال وویل چې تر څو پوری د آسیا په سیمه کې سوله نوی راغلی، تر هغه مهال پوری موږ اقتصادی پرمختګ نشو کولای. لا احسان اقبال زخه پښتنه وسوله چې د اقتصاد د پرمختیا لپاره له گاونډي سره شی اړیکی ضروری دي، خو پاکستان له خپل همسایګانو سره شی اړیکی نه لري.
ابھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حال ہی میں ایران کا دورہ کر کے آئے ہیں، اسی طرح افغانستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہم انگیج کر رہے ہیں.
چزموج یہ والی رتبہ احد پدینزدیو کی د ایران سفر کړی دی او دغه ډول افغانستان سره هم زموج د شو اړیکو لپاره خبري اترې روان دي. د پاکستان د منصوبندۍ او د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال وویل چې موږ د مرکزی آسیایي ایوادو سره د ټاپی پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او د هند د گازو پایپ لاین باندې هم کار کوو. د دله خولې سیدا به تر لس زره میگاواټه بجلی به موږ ته راپرکی. احسان اقبال ادعا وکړله چې د پاکستان او د اقتصادي راداری له پروژې څخه به تر درې عرب زیاتو خلکو ته استفاده ورسیږي. مرکزی وزیر احسان اقبال له کاشغر څخه تر ګوادره پورې پر اقتصادي لویه لاره باندې سیاسي بیانونه ورکول ناانصافي وبلله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وی رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. وینیز خطر منوریدونکو یو بل راپور ولوري ته زوجې د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو ویلي دي د چین پاکستانی اقتصادي لوی لارې با په بابا بنو او کرک کې د غټو ولسی غوندو او احتجاجونو وروسته اوس په شلم اگست باندې تا کوټ کې د لوی جلسې پلان ترسره کیږي. په دې حق باندې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه رجو خبریال مدثر شاه په خپل ریپورت کې.
د تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم ډیوه راډیو سره د خبرو په وخت وویل مونږ د کوټې خونړۍ پیښه په سختو ټکو کې غندو او دې منلو ته نه یو تیار چې ګینې دا د راهدارۍ د ناکامه کولو یوه هڅه وه. وایي فوز باید دا خبره سپینه کړي چې دی د راهدارۍ د کمې برخې د امنیت ساتلو خبرې کوي.
مونږ فوج ته دا وایو چې تاسو بار بار هر ورځ په اخبار کې بیان ورکوي چې مونږ به کریډو سر نه سر جوړو، هیڅ رکاوټ نه منو او دا چې څوک مخالفت کوي هغه سره بداوګو. دا دوی چاته وایي د کریډور کم روټ پاواله سره دی وی. نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم وو، هغه پنجاب ته کریډور تاو کو نو د پنجاب وزیر اعظم شو. فوج خو د ټول پاکستان فوج دی. دوی د زمونږ د روټ خبره کوي که دوی د پنجاب د روټ خبره کوي؟ که چېرته دوی د پنجاب د روټ خبره کوي نو بیا خو بسل سوالونه راوچت شي.
د غرض د پښتونخوا ولسی تحریک یو بل مشر شهاب خټک ایډوکیټ هغه ټول تورنه ردی چې کینی دی د چین پاکستان د اقتصادي راهداري لکه د زینو بلتون خوخو بلوسانو مخالف دي او وای دی غنی چې دا پروژه د قسمت بدلولو یو غوره موقعه ده خو خپل حقونه به ضرور غواړي.
پښتانه د دې خپل تاریخي حق نه محروم کول چې د دې مذمت کو او د دې خلاف موږ تحریک چلو. نو د بلوچو چې کوم تحریک دی په هغه کې د بازي خلکو هغه د سرنه کاریډور منینا مونږه کاریډور ویلکم کو خو د پښتون قوم چې کوم په دې کې تاریخي برخه ده داغي مطالبه کوي.
دغه مشران ویل ډومبیا ټولو سیاسي ګوندونو تحریک سر د خپل پوره همکارۍ اعلان کړو خو اوس د واکمن ګوند تاریخ انصاف په شمول یو شمېر ګوندونه هاغه فعالیت نه خایي خو ډاکټر سید عالم وای دی به خپل مبارزه جاری ساتي ځکه چې خلک اوس د دې پروژې په اهمیت پوه شوي دي او وای که صوبایي حکومت مرکزی حکومت له راهداري لپاره ځمکه ورکړ نو دی به د وزیر اعلی خلاف احتجاج شروع کړي.
موږ وزیر اعلی ته دا وای چې ګورت اعلان کړي وو لوز د کړي وو چې زبد تاکوډ د حویلې په منځ کې دا سړک اغستو د پاره نو ورکوم تر سو پر چې کریډور زمنګ نه کریډور خو زمنګ نشو. نو موږ وزیر اعلی ته دا وایو چې ته مهرباني وکړه دا غلطي ونه کې چې دا غلطي وو کې زمنګ حسن اقبال نواز شریف به زمنګ نه پاتې دستانه چې په موږ باندې ډز وشي نو دښمن خو مې تشوي موږ ته به تکلیف ډېر وي چې تاسو سره جنگي کو خو موږ به درنه بیا وزیر اعلی سره کو.
او د وزیر اعلی پرویز خټک په شمول دی د نورو ګوندونو مشرانو لکه سراج الحق افتاب احمد خان شیرپاو اسفندیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن نه غوښتنه وکړه چې د راهداري غربي لارې جوړول لپاره د دې مبارزه کې پوره ګډون وکړي او د دې تحریک واګې سنبالي کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري خو هم په دې برخه کې زو د افغانستان لوري ته چیري چی راپورونه وای په ورستیو کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر حافظ سعید په افغانستان کې وژل شوی. امریکایي څېړونکو په دې باب سوي چې په هغه هیواد کې د داعش وسلوالي ډلې څومره ملامت سوي د څومره زیان ورته رسیدل دي او آیا نور هم د توان او د مشرۍ پلان لري توان لري او کنه. په دې باب زموږ همکاري نیله محمد په امریکا کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. دغه تفصیل به وړاندې کوي زموږ همکار افتخار حسین چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی.
ډیره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب. د ډیوا رادیو کتونکو اوریدونکو ته به ووایم چې د داعش تندرولې په افغانستان کې چې کم مشر او حافظ سعید خان دی د افغان چارواکو امریکایي چارواکو د وینا تر مخه په بریدونو کې تقریبا یو میاشت مخکې وجل شي خو په خلیه 13 هفته 13 اونۍ شوې ده. اوس دغه پښتنې راپورته کیږي چې داعش ډله په افغانستان کې دا وخت ډیره فعاله ده. په ننګرهار او په دغه ختیز برخو کې د دوی پر ضد ډیر قوي عملیات دا وخت جاری دي. آیا د دغه مشر د وجنې وروسته به کوم اثرات پریوزي د دوی په جګړه باندې د حکومت سره په جګړه باندې؟ دا د سر تړلې دغه پښتنې بیا د دې سړنکارانو ته وړاندې کړې دي. تاسو به دا وایم لارنس کورپ دا د امریکن پروګرس چې کوم یو اداره ده دلته د هغه سره کار کوي او دا په خوانی د ډیفنس چارواکي هم پاتې شوی دی. نل محمد رنا پښتنې کړې دي چې را دا به سمره اثر ولري په دغه پښتنې په جواب کې دوی خپل صداسي ویل دي.
Well, I think it was very, very significant to ISIS in the region because as ISIS is being pushed back in Iraq and in Syria and now Libya, they
want زما په خیال هغه یعنی حافظ سید خان د داعش دلی لپاره په سیمه کې ډیر مهم وو. داعش اوس په لیبیا او عراق کې په شا تمبول شوی دا نو په داسې حالاتو کې دوی اوس ته افغانستان د دغه امنیتی وزنه کوم چې بدخکاریږي دینه فائدہ وچتی او غواړي چې دغه تل کې خپل خپې مضبوطی کی. هم د امریکا یو بل سیړنکارا ریبیکا زیمرمن دینه هم دغه پښتنه شوی دا چیرې دا د دغه سیمې لپاره د داعش ته موجودګي او د دوی په د جګړې په فعالیتونو باندې څه اثرات لري د دوی د مشر وجنه د دې جواب څه داسیو؟
First of all, this is coming right at the same time as we're hearing rumors about ISIS and the Taliban negotiating a deal in that part of Afghanistan.
اول دا چې دا وژنه په داسې وخت کې رامسته شوې ده چې تندره وډلې داعش او د افغان طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یووالي لپاره چې دی یو لوزنامه داسې خبرونه دي چې لاسلیک کېدله دا د دواړه یو بل مخالف ډلې دي او دوی په یو بل تشدد هم کړی دی د دې نه وړاندې جګړې هم شوې دي نو دی دا وایي چې را دا یو غټ خبر دی خدا به قتل کیږي چې آیا سمره اثرات لري یو بل شړنکار شیرجان احمدزی زمونږ همکار ناله محمد ته په دغه پښتنه باندې چې د پاکستان او افغانستان په سیمه کې د داعش تندره ډلې د مشر وجنه سمانه لري په پښتو ژبه کې جواب څه داسې ویل دي
په افغانستان یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترګریزو ډلو مشرتابه همیشه چې یو کسوی یا مرشي دغه اثرات ډیر زیات پراخه نه لیدل کیږي ځکه دا غوي جوړښت داسې وی کچې ته یو کسی مرشي بل کس راتلی شي د هغه مشرتوب کوي شي نو زه فکر نه کوم چې د حافظ سید خان وژل کېده به ترګریز ډله لکه داعش په افغانستان یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دوی په فعالیتونو باندې ډېر زیات منفي اغېز ولري خو دا هم باید ووایم چې په هر ډله کوي د هغوی مشرتابه چې کله وژل کېږي په هغه کسانو باندې د هغوی روحیه خرابولی شي
د دوی خبرې تاسو اوریدلې حافظ سید خان تعلق چې دی د پاکستان د اورګزو ایجنسو سره د دوی وړاندې په هغه د طالبانو پاکستان تحریک طالبان پاکستان په مشرانو کې وڅوک چې دغه تنظیم په خوانی غړي پاتې شوی دی همدغه وجه ده چې اکثره د افغانستان چارواکي په پاکستان دغه تورونه لګی او دا خبره کوي چې را د افغانستان کې چې کم جنگیالي دا وخت جنگیږي د پاکستان څخه راغلي نه صرف دا بلکې د پخپل د سلیریشتو نورو کمانډرانو سره وجلې شوې دي او د دې پخلې چې بیا امریکایي چارواکو هم کړې دي یقینا په افغانستان کې دا وخت تاسو ته وایو چې چارواکي وي لکه د منځنی آسیا چې کمې وسلوالې ډلې دي هغه هم جنگیږي د القاعده هم سنسو وجود شته دي داعش نوې تندره وډله ده دغلته کې دای هم چې دینو په جګړه کې بوختي د سره سره ځای چې خپل طالبان کمې ډلې دي هغه هم بوختي او د پاکستان څخه هم بیا یو شمېر طالبان چې دي هغه تللی دي او په دغه افغانستان کې جګړه کوي د افغانستان حکومت لپاره ځکه دا یو چیلنج دی چې هغه په سیمه ایزه کچه د هیواد امنیت لپاره مرسته کول غواړي او بیا موږ ګورو چې په پاکستان باندې دغه نیوکه کیږي چې خپل کردار نه ترسره کوي
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو د افتخار حسین دغه خبري واوریده وزول د افغانستان ولوري ته چې نن یعنی د چهارشنبه په ورځ خبر شوی یو راپور کې د بشري حقوقو د ساري داري چې هيومن رائټس واچ د غي په افغان حکومت باندې غا کړی دی چې خونځي د امنیت لپاره دی بیړني توګه باندې اقدامات وکړي او ګامونه واخلي او طالبانو د واک نسکورېدو وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته د تعلیم په لړ کې شوی پرمختګ ته دی په کلکه سره پاملرنه وکي په دې حق لباندې تفصيلات تاسو را وړاندې کوي او شریکوي زموږ همکار ماور جلیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د سکولونو په اړه یو تازه ریپورت وایي د طالبانو خلاف خپل عملیاتو کې د حکومت امنیتي ځواکونه سکولونه استعمالوي چې دارنګ نه یوازې د ماشومانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کیږي بلکې د تعلیم په مت کې شوی پرمختګ هم په منفي ډول متاثر کیږي په ریپورت کې طالبانو د لاسه هم سکولونو ته د نقصان د رسیدو ذکر شوی دی د شروع یا چهارشنبه په ورځ شایع شوی خپل ریپورت کې د انساني حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ په افغان حکومت غږ وکړو چې سکولونو د تحفظ لپاره دی په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي او طالبانو د واک نسکورېدو وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته د تعلیم په مت کې شوی پرمختګ ته بوژغوروي د افغانستان لپاره د هیومن رائټس څیړنکارا پټریشیا ګاسمن وایي په ریپورت کې په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د کاروایانو په خصوصي توګه ذکر شوی دی د ولایت مرکزی ښار پولیخومري شاو خاصیمو کې تیر کال سخت جګړه شوې دي پې پیٹریشیا گاسمن وای په بغلان کې بسکلونو کې د امنیتی ځواکونو د میشته کېدلو کچا پریشان کوونکې حد پورې زیاته وه. میرمن پیٹریشیا وای د افغان ماشومانو تعلیم ته نه یوازې د طالبانو بلکې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا هم خطر را پیښ دی چې بسکلونو کې میشته کیږي او دارنګ ماشومانو د تحفظ په ځای د هغوی ژوندونه د خطراتو سره مخامخ کړي. هغې زیاته کړه په بغلان کې طالبانو هم حکومت خلاف خپلو حملو کې سکولونه استعمال کړي دي. سکولونو ته د حکومت او طالبانو په جنگ کې د نقصان رسیدو په یو مثال کې د هیومن رائټس واچ رپورټ په عمرخیل کلی کې د یو سکول ذکر کړی دی. د سویډن حکومت په مرسته جوړ دغه سکول په کال 2015 کې د 350 هلکانو او جینکو ته خپل دروازې پرانستلې خو بیا زر طالبانو په سکول قبضه وکړه. رپورٹ وای د کلی مشرانو طالبانو ته د سکول پرېښودو لپاره بے سمر ازارې وکړي او بیا حکومتي ځواکونو په سکول کې موجود په طالبانو حمله وکړه. که څه هم طالبانو سکول نه د وتلو وروسته جګړه ختمه شوه خو رپورٹ وای د عمرخیلو کلی د سکول ودانې په کندر بدل شوه. میرمن پیٹریشیا وای رپورٹ د پاره د هیومن رائټس واچ د شلو نه زیاتو د سکولونو مشرانو منتظمینو او د متاثره کورنیو سره مرکې کړې دي. پیٹریشیا وای افغان امنیتی ځواکونو په خیمو کې جوړ سکولونه هم نیولې دي. هغه وای دا حالات جنکو د تعلیم په لار کې یو لوی خندان راولاړوي ځکه چې میندې او پلاران داسې سکولونو ته جنکې نه لیږي چېرته چې عسکر پراته وي. د افغانستان د دفاع وزارت د هیومن رائټس رپورټ رد کړی دی. د وزارت ترجمان دولت وزیری ویلي په دې لړ کې د حکومت په تحقیقاتو کې داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلې خو ښاغلي وزیری وویل د دې خبرې امکان نه شي ردېدی چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو په مهال او یا په سکول کې د رخصتیو په مهال د څو ګنټو دپاره سکول ونیسي. په کال 2000 کې طالبانو د واک نسکورېدو وروسته د تعلیم په مت کې شوی پرمختګ د افغانستان د کامیابۍ یوه اهم کیسه ګڼل کیږي. طالبانو په وخت کې د جنکو په تعلیم پابندي وه او په ټول هیواد کې د لسو لکو نه کم هلکان سکولونو ته تلل. د افغانستان د تعلیم وزارت وایي په موجوده وخت کې 9.5 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې 40% یې جنکۍ دي. پیٹریشیا گاسمن وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکو جګړو ورته تشویش دی خو افغان حکومت ته پکار دی چې د سکولونو نه خپل عسکر وباسي او دارنګ د هیواد په آینده کې د شوي سرمایه‌کاري تحفظ وشي. هغې ویل د اکتوبر په میاشت کې په برسلس کې افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو په غونډه کې به دا مسله هم راپورته کوي. په بغلان کې حالات مخ په خرابېدو دي او طالبانو د حکومت خلاف په ګڼ شمېر سیمو کې پیش قدمي کړې ده او د ولایت مرکزي ښار پلی خمړي سره 100 کیلومتره دهنه غوري ولسوالۍ یې هم نیولې ده. څېړونکي په بغلان کې د حالاتو په ښه کېدو په اړه خوشبیني نه څرګندوي. په کابل کې میشته افغانستان انالیس نتورک یا د سیډنکارانو ډله وای دهنه غوري وړمبې ولسوالۍ ده چې په بغلان کې د کال 2001 وروسته د طالبانو لاسونو ته ورغلې ده.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او نن 18 اگست په پاکستان کې د یو پخوانی فوجي واکمن جنرال ضیاء الحق د مرګ 28 تلین دی. هغه په کال 1988 کې د الوتکې په یو حادثه کې لمنځه تللی و. په دې باب زموږ له همکار ښاغلي بیروز خان صاحب سره خبرې کوو چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. بیروز خان صاحب ستړي مسئ په خیر علي.
مننه خوشاله اوسئ.
مننه کور مودن دا راته وایسه چې د ضیاء الحق د مرګ 28 کاله پوره شوي دي. هغه په هغه وخت کې چې کوم یو سیاسي نسل جوړ شوی و شاوخوا 11 کاله پر پاکستان باندې واکمنو که د هغه په باب راته ووایسه چې هغه سیاسي فکر یا هغه نسل چې د جوړ کړی و یا د ده په واکمني کې جوړ شوی و.
کاکر صاحب مننه. ما ته د هغه د اقتدار اخستلو ورځو مې یاده ده او بیا په کوم ورځ چې مړ شو په زبخ بیا فرنټیر پوسټ کې وم. د سوپر چې دغه د ضیاء الحق دغه کوم نسل هغه په پاکستان کې به وو په افغانستان کې دواړو کې. نو نن چې کوم د پاکستان د حکمرانان د مثال په تور نواز شریف مثال والو د نواز شریف سره چار چا پیل چې سمره غدي کده عمران خان مثال وال عمران خان د کرکټ نه ریټایر شو ضیاء الحق ورته ویل چې نه ته خپل ریټایرمنټ واپس واخله دونه اثر لري چې عمران خان هغه خپل فیصله دغه لپاره واپس کړه بهرحال د پاکستان چې کوم د ټیکسټ بک یعنی کوم کورس دی د نصاب دی دا ضیاء الحق د پاکستان په عین کې چې کوم ترامیم دي او هغه سخدریزی دا بلاسفمی لا دا توهین رسالت ته د عین هغه برخه چې هغه به 58 2 بی او دا سمره دا سمره شخړې دا غدي دا ټول د زیاده دور په میډیا باندې چې سمره د سخدریزی د اغه مذهبی منافرت اغه کرکا د ټول د ضیاء الحق د دور بیا کو دغه تو ګور د سیاست کې هم اغه خلک تي اغه مذهبی ډلې چې د ضیاء الحق په دور کې اغه تربیه شوي د هغه بل خپل پرایویټ ملیشي جوړی شوي اغه د ضیاء الحق په دور کې په اقتدار کې بیا چرته په کشمیر کې جنگ وا چرته په افغانستان کې جنگ وا دغه د غید نسل چې کم نسل را لوي شو نو دا په اقتدار کې دغه هم دغه یو لګسي ده که دا وایو چې د نن په پاکستان کې کم د مذهب په نوم باندې کرکدا کده لګکې او ډلو خلاف تشدد دی او کرکدا او د یو خاص طبقې یو اختیار دی دا ټول د ضیاء الحق او که بیا دام وایو چې سیاسي ګوندونه کمزوري کول د سیاسي ګوندونو د خلکو په نظر کې دا غي سپکاوي کول او هغه غله او ډاکوان ثابتول نو دا د ضیاء الحق د دور غدي یو میراث سیاسي چې نن هم د پاکستان حکومتان چې کوم دي زه بده وایم او دغه شانتي کې د افغانستان پارلمان ته نه ګورو د افغانستان د اقتدار ته وګورو نو که موږ دا وایو چې ډاکټر عبدالله چې دی دا د جمعیت اسلامي د رباني استاد رباني د ډلې نه دی نو زه بده وایم چې دام د ضیاء الحق د دور د هغه زده کړو د هغه تربیه شو خلکو نه په اینه په افغانستان کې هم نه پوري او د افغانستان د هغه مجاهدینو ډلې چې کله دي د ماجر راغلل د ضیاء الحق په دور کې په افغانستان کې چې کوم د روس ځواکونه راغلل ضیاء الحق دلته کې غټه موقع پلاس ورله یو اوس دام نشو ویلې چې ضیاء الحق نه په خپل راغلو کې دلی شي ضیاء الحق په دې اقتدار کې چاره وستي وي او ځکه بیا د روس خلاف جنگوي
بیرو صاحب ګوره دا پوښتنې به ما نورې هم کولې کنه تا هم ټول دومره په تفصیل سره ته وویل چې بیرته هم زه به یوه پوښتنه لا وکم چې د هغه وخت د نظام چې پکې اسلامي نظام نظامي سولات او په تیره بیا د تشدد یو لړۍ د پاکستان په ټولنه کې رامنځته شوه که په لنډه توګه ورباندې نظر واچوي
دغه یو خدای چې دغه خپل یو مذهبي جنونیت و هم کنه دا هغه کوم لکه مې هغه چې تازه نمونه واخستل د مونز د نظام او د شانتي د شریعت نظام او دا خو د سيناري دی په پاکستان کې خصوصا د ډیکټیټرز چې څومره د پوزي امیران امیروي دا چې کوم ډیکټیټرز وي د دې سره دا ډیر خو غوي وسله وي او ټول وي چې دی استعمالوي او په پاکستان کې هم د دې په سر باندې سره د مذهبي ګوندونه ملګری شي مذهبي ګوندونه چې کله اسلام رواخلي سیاسي چې کوم تحریک وي هغه په شالاړ شي نو د ضیاء الحق چې کومو د دینه مقصد اسلامي نظام او یا معاشره اسلامي کول نو مسلمان به نور سم مسلمان کی البته د سیاسي ګوندونو د جمهوریت لپاره د کار کوونکو خلک چې کوم دي هغه د خلکو په نظر کې بدنامول هغه کمزوري کول دا هغه ټول ټاکټس وو دا زدا غنم چې هغه ډیره پاره دار سکړو
ډیره مننه بروس خان صاحب کورولان
ډیره مننه
د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه د ډي وراجو ټلویزیون خبري خبرونه دوام لري خدمتمن اوریدونکو یو ځل بیا زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي والي حکومت د مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې خلکو سره په خپلو کړو ژمنو باندې وفادار ووسی او وفادي وکړي او لوی جرګه دی راوبلي خغلی کرزي د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې لوی جرګه خپل وخت کراونه بلل شي نو دا به د ناخوخیو زیاتولو لامل وګرځي. په دې حق لباندې دغه د ازادي رادیو یو ویډیو د چا سره شریکو.
رئیس صاحب ډېره مننه چې د مرکه وخت مو راکړو.
خدا مرار
که څه هم د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د خپل منځي اختلافاتو سره مخ وو، ما اوس په وروستیو کې دواړو مشرانو علني توګه د یو بل په خلاف باندې څرګندونه وکړه چې ژورې اندېښنې په هېواد کې زېږولې دي، د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره ده، هله په دغه چې د دواړو مشرانو د بل سره همکار وسیږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولستي ورکړي دي تر هغه ژمن باندې عمل وکړي او کدي داسې وکړي او خپل ژمن باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ شو سره همکار او ملاتړ بیا به موږ سره ملاتړ خو ارزو مدار چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې افغانستان د ولسر کړی هغه باندې عمل وکړ او پرې ودرې.
تاسو په ان کې چې دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام راتلونکي په صدمه کې ورته
نظام په صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي، د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو دا قانون اساسي د بدلون لپاره، د تعدیل لپاره افغانستان د جرګو انانه لري، د افغانستان ملي انانوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پیښه ده په افغانستان کې، دا مشکلات چې موږ لرو طبعا چې یو برخه ده د مشکلاتو، یو حصه ده د مشکلاتو به زموږ خپل وي او وزیر موارد کې وزیر نو د دقت په ملي کړي چې دا مشکلات را پیښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهداف د وجه ده، د پردو د نیتو د غوښتنو د دوی د هغه مرامو د وجه ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان با چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه مو د مشکلات په اخیل یو د بل لاس سره کړی دي سره به توجه وسیږو. زموږ د فیلی حکومت مشران د افغانستان ولس مشټوله او دا خاوره د دې مشکلات څخه راوباسو او ان شاء الله نجات.
سیمه ایز اجماع ته او دا ګوندو هیوادونو د سیمه هیوادونو سره د همکاریو مسله به لکه ډو سره شو. تاسو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانه جګړه په ارتباط باندې ځنه ملحوظات درلودل،
شدید ملحوظات بالکل،
دا امریکا بمباری او د افغانستان په کلو باندې سره مخالف وي،
دخل کوروتو د شپې ورتاګ او بهول او د سولې مخالفت کول.
بل نو دا امریکا د ول سپیشل روسي پر پریکړه ته پس ډول کولای شي یو سه برته خپل ځواکونو ته صلاحيت ورکړو چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي.
مطلق مخالفم، شدید مخالفم، ثابت چې موږ په خاور کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نس کول. که جنگ او زور د حل لار وای، خو دا ډیر ښکاله جنگ باید د حل لار پیدا سوی وای، په بمباریو صرف زموږ خاور او زموږ ولس او زموږ بوټي او کان خرابیږي او اوبه خرابیږي. بل هیڅ نه کیږي. شدید مخالفم، د امریکې د حضور مخالف نه یم، خو د امریکې د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالفم. امریکا باید په افغانستان کې بمباری ونه کړي، امریکا باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو کورونه تبلر نه شي، امریکا د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کوي. زموږ د انتخاباتو ورانۍ ټول د امریکا د مداخلې او د امریکا د اهداف لپاره ده. دا باید ونه کړي، نور مخالفت نور سره کوو، دوستي ورسره کوو.
د سولې پروسه که څه هم ستاسو د حکومت په محل شروع شوه او ډېر زیات هلې ځلې شوې، خو د پاکستان نه همکاري په دې برخه کې او کله کله دوه مخي سیاست هغه څه وشه دغه پروسه بیا بیا له ناکامۍ سره مخامخ ده. د ملي وحدت حکومت هم دغه پروسه ته دوام ورکړو او بل اخر دوه مخ برخلیک سره مخامخ شول چې ستاسو حکومت
بالکل
بالکل وسلې مشر د تاسو ستونزه د حواري لپاره د سیمایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړه ده. اوس ګورو حکومتي چارواکي د هڅه کوي چې بلا بلو هیوادونو ته، ایران ته، روسیا ته، هند ته، ځینو هیوادونو ته سفرونه شروع کړي سو سیمه ایز اجماع
راوړي.
دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولای شي پاکستان مجبور کړي سو هغه طالب مشران چې هلته دي او یا د دې په اشاره باندې فعالیت کوي د دې سولې خبر ده کینه او بل اخر د سولې په پروسه کې دي مومد واقع شي
د دې هر زول تعید کوم او شکر دي د سیمه ایزي همهانګي او همکاري راولل او ایجادول او داس فضا مساعدول ډیر ښه خبر تایید کوم د پاکستان سره د ډیر شو ډیر نیک ولایق طرفداري د پاکستان ملت د افغانستان ډیر نږدې دوست ملتي موږ لکه دوغانه ورونه داسیو ډیر نږدې ملتونه خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډیر موقع د لاس ورکړي په داس فرصت کال کې هله مې دا چې دا موقع نور د لاس ورنکي او ژر تر ژره د افغانستان سره پر ډیر حقيقي واقعي بینانه بنا د دوستي او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي
بل د کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي یا هڅه کوي چې راوستل شي په امریکا په ښکارا ول چې د حقاني شبکې په خلاف باندې عمل نه کوي نو د خپل مرسته باندې وي او هغه 300 میلیون ډالر چې کوي په پاکستان پوسټ کې دلا هغه ځان ډول د هغه مشهور ته ګرځه ول د حقاني شبکې په خلاف اقدام باندې دا به سمته موثر تمام شي تاسو
پلان دا کوشش نو دایلن موږ په هم لیدل کې یز ما د حکومت په دوران کې مڅوز له امریکا ایران وکړي چې دا قانی ډله د ISI ثابت شوی لاستي خو بیا هیڅ ونه کړ او بیا ایران له کریست پاکستان سره حکومتونو بندو په پاکستان فشار راوړو دا کو بیا برته برسته سوچ په بعد برته معاملې ورسره شروع کړې نو زه پر دغه فشارو ډیر مطمئن نه یم چې دا برشتنی وي او بیا دا به دوامدار وي او په دې هم پوه نه یم چې دا فشارونه به پاکستان دې ته مجبور کړي کنه
روسته کې په ټول خام کې ځنه شخړې رامنځته شوې دروازه جوړه شو که سهم اول شخړه شو مخنیوي شو اما روسه د ملي وحدت حکومت صرف دی اعلانې په خبرولو
سره ترلاسه ده بعد نوې پریش
بل
بعد نوې پریش په دغه دروازه چې پاکستاني جوړي دوی پر افغانانو جوړن ته پلای نسی ابدن په افغانانو جوړن ولا پیش مخکوم چې په جندلې نه دي اوس مګیش او د افغانستان هیڅ حکومت د توان نه رسیدا وکي دا د ولسونو فیصله ده د جوړند د دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو جوړند رسمیت نسبی ده کولای او موږ به جوړند نه بدن پر رسمیت ونه پېښنو خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ جوړند پر رسمیت پېژنو ستاسو سره دوستي وغواړو ستاسو سره رابطه وغواړو ستاسو سره شدر شو وغواړو دا اساس ومنه او د دې اساس د منولو سره دا افغانستان سره دوسیو کې موږ به ستاسو به ترين دوستان
کډرمن اوریدونکو اوس هم په امریکا کې د سات په اړه یو ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په امریکا کې د سپانګو ډبري لډیره او وخت راځي د انرژي د تولید یو غټه سرچینه و او د میلیونونو کسانو روزګار ورسره وابستو خو په تیرو ډیر شکلونو کې د سپانګو د ډبرو یا کوئلي تولید کار سوګه سوي دي په دې باب د وایس اف امریکا د خبريال ندیم یعقوب یو ریپورت درته ماوش جلیل وړاندې کوي
د امریکا ورجینیا ریاست په سویل غربي برخه کې سٹین مین نومي یو وړو کې یادګار دی کوم چې د سٹین مین برادرز په یاد کې جوړ کړی شوې دی چا چې یوې صدې وړاندې په سیمه کې د کویلې درنګ کې کار کاوه زایو سیدون کې ټیمی مونډریج هم د کویلې درنګونو کې کار کوونکې کورنۍ سره تعلق لري
زموږ کورنۍ کې هر یو تن زموږ په پیژنګلو کې خلک او کوم خلکو سره چې زه سکول ته تلیم د هر چا پلار به د کویلی په درنګونو کې کار کاوه د هر چا ته معلومه ده
خو ست د کویلی سنت زوال سره مونډریج دا کار د پری خو دو سوچ کوي
مونږ د دې په حق لا هم نن خبرې کولې چې هر څه سمره خراب شو او مونږ د کینسن کاونټر د پری خو دو سوچ کوو ځکه چې مونږ سره بل کوملار نشته
د امریکایي حکومت شمیر شمیرو تر مخه یوازې کال 2014 او 2015 ترمنځ د امریکایي د کویلې پیداوار 10% غورځېدلې ده. پا
په اپلاچیا کې چې کومو کاونټیانو کې کویله پیدا کېده هلته اوس د بیروزګارې شرح ډېره زیاته ده. د اپلاچین سیمه ایز کمیشن د نوې اقتصادي موقع پیدا کول غواړي.
لتیرو سلو کالو راسه د کویلې کاروبار د دې ټولنو د آمدن یوازنې ذریعہ وا او کله نه چې کویلا کې کمی راغلی دی نو اوس دا خبره ضروری ده چې د دغو ټولنو دپاره نورې لارې چارې ولټولی شي.
د غرونو په منځ کې موجود د کلیولینډ کلی یو وخت کې د کویلې صنعت له وجې ډېر خوشحاله وو. د 1950 لسیزې په شروع کلونو کې په دې کلی کې د ګروسري یا سودا اغوستو څلور سترونه وو، بینکونه وو، یو هوټل وو، یو ټرین سټیشن وو او څلور سوه اوسیدونکي وو. خو اوس دې کلی کې باقی پاتې یو سل دیش خلکو لپاره یو سکول هم نشته. د کلیولینډ میئر ډیوډ سودرلینډ وای
دلته یو های سکول وو چې اوس بند شوی دی. مډل سکول پاتې وو، هغه هم وتړلی شو او اخیری پاتې پرایمری سکول هم درې کاله وړاندې تړلی شوی دی. نو دا وخت موږ سره یو سکول هم نشته.
په اپلاچیا کې ځایي ټولنو اوس خپل معیشت د آزادولو په حق له سوچ شروع کړی دی. د مهم جوی خوخولو والا لپاره په تازویل کاونټي کې د کویلی زوړ درنګ تنیز دی د لوبي ای ټی وی لپاره یو نوې لار جوړه کړې شوې ده.
دلته بنیادی ډانچې جوړولو سره مونږه نوې کاروبارونو ته د ودې ورکولو یو موقع ورکول غواړو. مونږ ته د نوې کاروبارونو اجازه ده چې مونږ سره مرسته وکړي.
د ټومی منریج سلریش کلنزوی زچاری د کویلی په یوې کمپنی کې خپل نوکری بیلر وروستو اوس په مهم جوی او سیلګری کې ځان له مستقبل جوړولو لپاره تعلیم ترلاسه کوي.
زما د همیش نه د ښکار او د میانو نیولو شوق او زه فکر کوم دا د کیریر لپاره یو ښه موقع ده چې زه دې سند کې داخل شم.
دا ټول سیمه تمه لري چې په مجموعي معیشت کې خوالي سره به د سیلګری صنعت ته وده ملاوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، په څو شیبو کې به خبری خپرونه هم پای ته رسی. خو د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار بیروز خان راځي او تاسو ته به یوه بله خپرونه وړاندې کوي چې په هغه خپرونې کې به تاسو سره نن په یو ډیر مهم موضوع باندې خبرې کوي، د ټرافیکي قانون په هکله تاسو سره غواړي خبرې وکړي. کاکړ صاحب، تاسو څه ګمان کوئ چې هلته په سیمه کې څومره خلک د ټرافیکي قانون مراد کوي؟
اول ور پښتنه ده چې د ټرافیکي قوانین ستا هم او کنه کنه د کوټه شال ذکر به درته وکړم. ټرافیک خو د خلک وای، د هوښیاران خلک وای چې یو کم اندازه لګین او ټرافیک ته ګوره. خو د کوټه په ټوله شهر کې یو هم د ټرافیک اشاره نسته. نو ستاسو اندازه کولی شئ د ټرافیک په څه حال
سمه ده.
نو ویلې وی خور رواني رخصې لبلې خور رواني او موټر لبلې خور رواني پیاده خلک بیا په دامنس کې آی نوري آی چنگچانی خو بیا اوس به خلی ری سوي دي کنه.
درسته ده. په دې حق لبا سره خبرې کوي بیروز خان صاحب. نو په کار دی چې په داسې حالاتو کې ډیر په احتیاط سره گاډي وچلول شي او کوم چلون کې چې دی هغه ډیر د خلکو احتیاط وکي او هغه ته پاملرنه وکي. زموږ سره په خبرونه کې تخنیکی اړخته انجینران و پیټ او لینا ساو د دې ترڅنګ د خبرونه پروډوسران و از مون سره عمران خان او از مونږه همکار ماوش جلیل او ستاسو قربانه وننځه منظر شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ ستاسو نه اخلو اجازه تر بلې خبری خبرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په لوی سختن تاله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.